د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شی چاري تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې لرو چې پر پاکستان یې ږغ کړی دی چې حقاني شبکه پرې نږدي چې د دوی له خاورې تروریستي بریدونه وکړي. دا شبکه افغان حکومت د کابل د سېشنبې د ورځې د برید مسؤله ګڼي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالیو ته لیلې لارې پرانستل شوې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. او د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې.
زموږ فوجي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطاع تر یو کلن ځنډ وروسته یو ور بیا ګرشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي.
د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپږلس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازیتوب غړي توب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یوه کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسېږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت بشپړې دوه مخ کې بل افغانستان سره د زیاتو مالی، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویې ویل
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې برېټانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړې وي او کله چې د غوښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له بلاک څخه به د برېټانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري شي چې دا د لویدیځ په زیان دی.
د پاکستان د پارلمان پر یوه غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل شو. سردار سورسنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل سو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تېره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل
عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمان الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرام لږ تر لږه 2 ټنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې دا اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په وینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکعبه ټنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 ټنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خان سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 او هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې امریکا له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقاني شبکې د فعالیتونو مخه ونیسي. بیا به واورئ چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یوه پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. په خوست کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سه‌شنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
افغان پاسپورت تر پاکستاني وروسته هغه پاسپورت دی چې بهرني هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. او دا به هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ووژل شو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د سکرې د ناروغۍ عمومي او څو ډول ثاني معلومي د انسان څه وخت پوهېږي زما د سکرې ناروغي ده.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې نن امریکا اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان د حقاني شبکې په څیر ډلو ته بیا هم له زغمه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور امریکا دا موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ترید وویل چې موږ بیا بیا د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خپله اندېښنه د افغان طالبانو په برخه کې شریکه کړې ده او ورته ویلي مو دي چې اسلام آباد د حقاني شبکې په څیر ډلو په برخه کې چې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي له زغمه کار اخلي. د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په خونړي برید کې 46 کسه ووژل شول او شاوخوا 340 ټپیان شول. افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې وویل چې دا حمله حقاني شبکې د بهرنیو استخباراتو په مرسته کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلی حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینه معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې دا خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ د پاکستان پر حکومت فشار راوستی دی چې د ترورستانو د ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. الیزابت ټریډو زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې توپیر نه کوي او واشنگتن بیا هم پر دوی ژغ کوي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. بل لور ته افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډه او هم آهنګ مبارزه خبرې غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یوه لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رډو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو پنځمه څلور اړخیزه غونډه کیږي باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډ پوځي اقدام خبرې پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات له فرشتې جلال زیڅخه.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبري کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبري وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې و چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نه سي پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کیږي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسلوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه څرګنده شوې خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تېرې سهشنبه په ورځ تر خونړۍ تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیاد عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زمان له نظر دا ډیره عملی نه برشه چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملا په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لږ تر لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شړۍ کولو لپاره څلور اړخیزي غونډې شایي یوازې تشریفاتي رنګ لري. نصرالله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړنلاره لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوام یې عمده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه نن څه خبره کړې دي. خوست په خوست مخه کړو. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ ترورستي پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترورستي بریدونو د مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې چټکې کړي. په دې اړه له خوسته نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مالدۍ خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبې شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبې پیښه په کوبل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکور دي. داسې نه چې ځنې مشرونه می پوهېدوشي وژوړي او ځنې مشرون داسې پوهېدوشي چې په زورۍ وخت تېروي په دا رقم میشته هم نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخلو چې ویلې دا کېږي ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي ورور چې په ورور ونه جوړي او ورور نه ده دښمن موږ تاسې بمونر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې او ده هغه غندنه وکړه.
هغه عام جن واقعا چې یو سور از مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوا دا عمل غیر اسلامي غیر شرعي غیر انساني عمل نه. نو مونږ دا واقعا په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه بېرته غواړم. د دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درسته او د دې ماشومانو دغې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صیبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلی وي دا په داسې یوه ظلم مرتکب شي الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پرې اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاو ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په سوال شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
په خوست کې قومي او دیني عالمانو قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سېشنبې د ورځې برید وخانده. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ کابل ورځپاڼو نن هم دا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د ملي وحدت د حکومت نوې لاره دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون پکې تحلیل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی د کابل له خونړۍ حملې وروسته د حکومت دریز عجیب او غریب دی او هڅه کوي چې د خلکو احساساتو ته ځواب ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت نوی دریز دا دی چې ویلي دي له دې وروسته به د طالبانو جګړو ته په جګړو ځواب ورکوي او د جګړو په لیکو کې به پر دوی زړه سوای نه کوي. د سرمقالی لیکوال ویلی حکومت نه په سوله کې بریالی دی او نه هم په جګړه کې ځکه چې نه یې سولې ته د رسېدو لاره سمه ده او نه یې د جګړې ډول د امن او ثبات لامل کیږي. قتل او د بیګناه خلکو ډله ییز وژل شیطانی عمل دی. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی او پکې د کابل د جماعتونو د خطیبانو پرونی څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي بې موجبه حمله او جګړه په اسلام کې ځای نه لري. په سرمقاله کې راغلي تیر ورځ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمځوړند وو چې دا د ملي وحدت ښکارندوی کوي او د افغانستان ستونزو ته د نړیوالو پام را اړوي. وی څاور سپانه د کابل د وروستۍ حمله په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید یو شمیر پوښتنې ځواب کړي. په سرمقاله کې راغلي افغان چارواکي د شاه شهید او پل محمود خان په څیر له خونړیو حمله وروسته خپل لهجه توند کړي او ایس ای او طالبانو ته څو جدي خبرې وکړي خو د وخت په تیرېدو بیرته هر څه عادي شي او ژمنې هېرې شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د افغانستان د جګړې یو اړخ پاکستان دی او حکومت ته پکار ده چې د جګړې نور اړخونه چې د نړۍ استخبارات دی معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغان چارواکي وایي هغه کسان دښمنان دي چې بې ګناه هیوادوال وژني، خو لیکوال پوښتنه کړې افغان حکومت هغو ته ولې دښمنان نه وایي چې تېره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې 18 قومي مشران ووژل. افغانستان ورځپاڼې هم وروستیو امنیتي پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او سپارښتنې کړې چې د اوسنیو حالاتو د قابو کولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په سرمقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي رول غوره کړي او له دې سره ممکن د جګړو په لیکو کې د حکومت په ګټه مثبت بدلونونه راشي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وای د موضوع د سیړلو لپاره یې سیمې ته یو هیئت استولی دی. وبخښي، یو هیئت لیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر په لسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانونو کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لرې په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوري په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته، که ایران یا ترکیې ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار تر څنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانونو کې سمه څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازۍ د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیاتو مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم سوې ده.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمي ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمي ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک سوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمي ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 مترو پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې له مخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمي ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
له 10 تر 20 پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 10 څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په کانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه سوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله کانونه سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و، خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلې.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډېر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤولان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس به دا واورو.
خبری است؟ ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه 14 نوري کاله لرې تر یوه ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لرې دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګ ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې و او ویل شوي چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
د یوې سیارې په اړه مولا عصمت څاروانه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي، حکومت دلته عملیات وکړي. حقیار هلمندی لیکي دا خبره چې د طالبانو بندیان د اعدام شي غلطه ده، نتیجه به یې خرابوي. عبدالباری اکبر دوست لبکوا لیکلی دی د کابل برید غندو د ملکیانو وژنه غیر انسانی عمل دی. لالزوی لخوست لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د کابل پر پیشه نغلی کیچه ادامه دی ورکړي او اعتراضونه ته دی دوام ورکړي. یو بل اوریدونکی له دفاع وزارت دا غوښتنه کړې ده چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د په عملیاتو کې له بهرنیو هوایي ځواکونو مرسته وغواړي. ابراهیم حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلی دی رسنۍ دعوه کوي چې بې طرفه دي خو دوی بې طرفه نه دي، د کابل د پیښې په برخه کې د حکومت پلوي کوي. ازادي راډیو بې طرفه راډیو ده د کابل د پیښې په اړه یوازې دا وایو چې 46 کسان پکې وژل شوي دي، 323 ټپیان شوي دي او مطلق اکثریت یې ملکیان دي. جانباز له غزنی لیکلی دی په کابل کې زما د کورنۍ درې کسه چې مزدورکاران وو وژل شوي دي. لسیمی بچی شوی لند خبرونه لرحمت الله افغان سخور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنګین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانیستل شوې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 18 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. متحده ایالاتونه به د ایران له اټومي پروګرام څخه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا وایي د سیمې او نړۍ مشران باید د سوریې په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر اساس لاسلیک پیل وکړ.
ازادي راډیو ته راډیو ته نجونې او میرمنې لږ اسمس راستوي. یو اسمس مخکې راغلی و چې مخکې مې ونلوست، اوس به یې تاسو ته ولولم. حمیده له غزنی څخه لیکي د غزنی اکثر سړکونه خام دي، باید ورغول شي. اوس پر راشو د افغانستان د پاسپورت مسلې ته. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان پاسپورت د ارزښت له پلوه د نړۍ د هیوادونو د فهرست په پای کې راغلی. په فهرست کې د افغانستان پاسپورت د پاکستان، عراق او سومالیا له پاسپورتونو څخه هم بې ارزښته بلل شوی دی، په داسې حال کې چې د جرمني پاسپورت د دې فهرست په سر کې دی. په دې اړه له احمد تکلاور.
پاسپورت انډیکس د یوې څیړنې پر بنسټ د جرمني پاسپورت د با ارزښته پاسپورتونو د فهرست په سر کې او د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې راوستی. خو واورئ چې د دې درجه بندۍ اساس څه دی. ارتون کپیټل ټولنې د نړۍ د 199 هیوادونو پاسپورتونه د دې معیار له مخې درجه بندي کړي چې اتباع یې له ویزې پرته څو هیوادونو ته سفر کولی شي او د کومو هیوادونو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکول کیږي. د لیست پاسپورت انډیکس مؤسسې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی. د دې دواړو معیارونو له مخې جرمني اتباع 155 هیوادونو ته یا بې له ویزې سفر کولی شي او یا د هغو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې دریو هیوادونو ته بې ویزې سفر کولی شي او 21 هیوادونه خپلو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکوي. د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې په 199، د پاکستان په 198، د عراق په 199 او د سومالیا په 196 ځای کې دي. بیا په ترتیب سره د سوریې، سودان او ایتوپیا پاسپورتونه دي. خو د فهرست د سر ټول لس اروپایي هیوادونه دي، له جرمني وروسته د سویډن او په دریم مقام کې د فنلاند پاسپورتونه دي. په فنلاند پسې ایتالیا او سویس، وروسته فرانسه او اسپانیا او په اتم ځای کې برتانیا دي. ډنمارک په نهم او هالند په لسم ځای کې دي. خو د امریکا پاسپورت په دې فهرست کې له یونان مخکې 18 ځای خپل کړی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران پاسپورت په 191، د ترکمنستان په 125، د ازبکستان او تاجکستان په 143 او 144 او د چین په 165 درجه کې راغلي. فلسطین په 188، اردن په 183، مصر په 153، بنگلادش په 190، شمالی کوریا په 102 او هند په 105 ځای کې دي. اسرائیل په 44، سعودي عربستان په 105، روسیا په 90 او ترکیه په 80 ځای کې راغلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان تر پاسپورت وروسته په نړۍ کې د افغانستان پاسپورت راغلی چې نور هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د دې ایالت د صوبایي اسمبلۍ غړی ډاکټر سردار سورن سنگ وواشه. د پیښې تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریاله اورو.
وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې د دې صوبې د صوبایي اسمبلۍ غړی او په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار ډاکټر سردار سورن سنگ په ډزو وژلی دی. د خیبر پختونخوا صوبې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ ناوخته د دې صوبې په شمال ختیځ بنیر په پیروبا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې سردار سورن سنگ تر یوې غونډې وروسته کور ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د بنیر یو ځای امنیتي چارواکي خالد همدانی فرانس پرس خبري اجانس ته ویلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر سلاکار د برید په موټر سایکل ناستو وسلوالو کړی چې په نتیجه کې نوموړی هسپتال ته تر رسېدو مخکې سا ورکړې او بریدګر تر برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دي. د نوموړي په خبره پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د بنیر داخلي او خارجي لارې تړلې او د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سردار سورن سنگ د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او همداراز په اقلیتي چارو کې د دې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړی سلاکار هم و. نوموړی په 2011 میلادي کال کې په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې تر شاملېدو مخکې نږدې 9 کاله د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی هم پاتې شوی و. دا په تېرو 3 کلونو کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند څلورم غړی دی چې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په بنیر کې د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ګورنر او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سردار سورن سنگ وژنه غندلې، د پختونخوا بنیر او همداراز ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې دغه کوششونه ستایلي او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې د نوموړي قاتلین ژر تر ژره ونیسي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د غړو هدفي وژنه یو ځل بیا زیاته شوې چې پر ضد یې عوام نېشنل ګوند څو ورځې مخکې په پېښور کې یوه مظاهره هم وکړه او له حکومته یې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه، زه ناجیه صاحبه له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. پرونه ځنګلي شوې شکرې ناروغۍ ته چې دا مهال یا د ناروغۍ په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکې ناروغۍ وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلی نوم او درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی و سلامونو درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټول هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دی وکړي چې زما غږ واوري او زه وکولای شم د دې طریقه دی ته خدمت وکړم. دا ډیابیټس میلیوټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا دمخه دا یعنی پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابټوس د دوه لاتینی کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکرې ته نو ډیابیټس کېږي. میلیوټوس شکرې ته وایي. ډیابیټس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزې ډیابیټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابیټ. ډیابیټس انسیپیډوس یا د بېمزې ډیابیټ چې دی هغه بیل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کېږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده، چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلي چې د سپید ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غوده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس غوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کېږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکې لري د بیټا سیل او الفا سیل په نامه، یا د الفا ژوندکې او د بیټا ژوندکې. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي، چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینې ته، ینې نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي. ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د سکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول ثاني معلومې دي چې انسان څه وخت پوهېږي چې زما د سکرې ناروغۍ ده، څه علامې لري، څه قرینې لري، موږ څه ډول باید څوک چې په موږ سکره پورې ده یا موږ په دې مرض باندې ملوث یو.
ګران وروره، ته زما خبرو ته غوږ کېږده، انشاءالله سوال دی حلېږي. دا د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي، او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یوځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد، یعنې ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما درته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه که ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسېږي، د ده په وجود په حدود د سل ټریلیونه چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده زر میلیارد ده او دغه سل ټریلیونه په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه دغه هر حجرې ته د ګلوکوز سکس فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو دغسې سوځي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدیږي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دې نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي نو که چیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهان ځینې یا تولید نشي او یا تولید شي خپل معین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقي پاتې کیږي نور د وجود ټول حجرات په ولګه اخته کیږي یعنې غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي نو ټولې نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټولې غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دسی لیټر یا سل سی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي نو په همدې اساس ته چې ان په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښه په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې په میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خوا نه دغه شکر چې مقدار یې په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شو په وینه کې په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایات چې زیات کړي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېرې علت همدا ده دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډیر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډیر کوي ډیر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډیر دي او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته داخل د وینه کې پاتې کیږي
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه او د زجره دوی ټول اوریدونکو سلامونه وایم
علیکم سلام
زما پښتنه و مال دغه مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي ان انتقال طریقه لري او څنګه
نو هغه د مخکې ورور سوال تکمیل کوم نو اساسي دي ته درې پښې یا سي پایا د ډیابېټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډېر خوري ډېر سکي او ډېر متیازې کي دا خو ډېرې غټې او واضح نښې دي غیر د دې نه دا ناروغان چون انرژي په ټولو اساسو ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې په ورست نو ورسته کې د سترګو دید مختل کیږي، وجود پښې و لاسونه کرختي احساسوي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینهو کې بیا ډېره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاسته دی د لاسه ورکوي. چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیټ یا د کاربوهایډریټ ابنارمالټي یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس دغه شی تشکیلوي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي. خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه، که بیا اورېدونکي څه پوښتنه لري کولی شم په تفصیل یې ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. نه وروره، دا د کوم ساري ناروغي نه ده، نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضې حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعده زمینه لري ده چې د والدینو نه کیدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور و پلار نه اولاد ته انتقالی، دا کیدلی شي چې د مور و پلار نه د جین معیوبه کې د مور و پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي. یو مساعده زمینه ارثي لري نه ساري، نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده. دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم دا ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکو نه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثره کیږي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دی متاثره کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیګانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کیږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کړي، چې تر هغه حده خپله دا دونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي، هغه ډیر خطرناک دی چې په اوله درجه کې د زړه او د رګونو دي، په دومه درجه کې د دماغ دي.
ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو ته به ورسو. عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم مهرباني اغلی سفری، سلام پر تاسو باندې، پر ټول متخصص ډاکټر صاحب باندې. عبدالقادر تکی نیم د کندهار. جناب ډاکټر صاحب، د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مدیدی کې څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده؟ یعنی که انسان په بدن کې د یادی ریزی علاج ونه وسیږي او علاج ونه سي، د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کیږي؟ او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کیږي، باید څه وکړي چې دغې مریضۍ ته ګواښ وي؟ هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي د بیا ښې چارې په خدای وسپارم.
جره مننه کو ل عبدالقادر خان، مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی. ستاخه پوښتنه ده ورور، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسو زما غږ اورېدلی، ما وویل چې دا ناروغي یو ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې
چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ د مخکې مې ارزو کړ چې سل ترجنه حجرات دي. دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصیږي، دا د تاثیر لاندې، یعنی په دې معنا په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثر کی. خو ډیر مهمه چې وژون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې. دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورت چې وریدونه دي، شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته، چې ټول غذایي مواد رسوي وجود ته، اکسیجن رسوي. کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي، یعنی نه پکې تبادله د غازاتو، د کاربن ډای اکساید، د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي، یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي. چې په هغه کې ډیر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته. البته په ټوله کې ما تاسو ته ویلی چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځوي هغه هم د زړه او د رګونو ناروغیګانې دي، چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغیګانو کیږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي.
بے وسا تدبیر چارے سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو مختوا نہ مسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری